بعدی با شماست خرق لاست.
مننه زرغونه جانې، تاسو ستړي مشه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کو. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله څرګندونه لرو چې پر طالبانو یې سخت انتقاد کړی او وایي چې د دوی ځالې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې مولا طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د غونډو له نویو لاس ترلاسه کړو جزئیاتو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمدا چې امریکایي پلاوی سره نن هم په قطر کې طالبان خبري وکړي. ولسمشر غنی په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د پرمختګونو ستاینه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه او روسیا د سړې جګړې پر لور نه دي روان. د خبرونو تفصیل. طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به یې له امریکایي هیئت سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، د دې خبرو په تایید ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ دا پړاو خبرې د دوشنبې له ورځې پیل شوې دي او تر اوسه معلومه نه ده چې نن به پای ته ورسیږي او که به دوام وکړي. تر اوسه دواړو لوریو په تیرو دوو ورځو کې د شویو خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي پر ملي امنیت شوې هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غنی دا خبره د سېشنبې په ماښام د کابل په ششدرک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. د ارته خبر پاڼې په وینا ولسمشر دغلته د ملي امنیت مشرتابه او منصوبینو سره لیدنه کې د میدان ښار د تروسي پیشې په غم شریکۍ سربیره په تیرو لسو میاشتو کې د ملي امنیت د ریاست پرمختګونه وستایل. د ولسمشر غنی په وینا په دې موده کې د ملي امنیت د راپورونو پر بنسټ شوي عملیات او نیونې شی لاسته راوړنې دي او خلک یې ډاډه کړي چې د تروریستي پیشو عاملان په خپله سزا ویني. ولسمشر د ملي امنیت په مرکزي قرارګاه کې ټینګار وکړ چې ملي امنیت باید تحرک او دایمي پرمختګ ولري. اشرف غنی وروسته له هغې په کابل کې د ملي امنیت منصوبینو سره ویني چې د دوشنبې په ورځ په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 43 کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی. د ناټو د قاتل ملاتړ ماموریت په بی خبر پانه کې ویل شوی چې دا سرتیری د سیشن بی پروس د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا د سپکې وسلې د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. په خبر پانه کې د پیښې د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال د دې ولایت د وی حکومتي سرچینې په حواله وایي د سیشن بی پروس په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه بهرني او یو افغان سرتیری ټپیان شوی دی. د سرچینې د نوم نشودلو په شرط په سیمه کې زموږ خبریال ته ویلي چې دا عملیات د روزګان د مرکز ترینکوټ اړوند سیمه کې ترسره شوي او دا سرتیری په 14 او د طالبانو په ډزو کې ټپي شوی دی. دا په نوي میلادي کال کې دویم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تکسیالي نه کوي، خو دا هلې ځلې روانې دي چې له روسیې سره د مخامخېدو خطر راکم کړو. مایک پومپیو زیاته کړه چې کرملن دې ته اړتیا لري چې خپل نظر او چلند بدل کړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره له ماسکو سره خبرې پکار دي. په داوس کې نړیواله اقتصادي غونډه پرون پرانستل شوه او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. ایران د جرمنی پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړي چې د هیواد ته د ماهان د هوایی شرکت الوتنې منع کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی د سیشن بی پرز دا یو بیړنی او داسې اقدام وباله چې د ده په وینا توجیه نه لري. د قاسمی په وینا د جرمنی لخوا دا ډول پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان اړوي. برلین د دوشنبې په ورځ د ماهان په نوم د ایران د هوایی شرکت په اړه پریکړه اعلان کړه او ویل د امنیتي دلایلو او په سوریه کې د دې شرکت د فعالیت له کبله یې جرمني ته الوتنې منع کړې. د ماهان هوایی شرکت د جرمني او تهران ترمنځ اونۍ کې 4 الوتنې لري درلودې. دا مهال د دې شرکت الوتنې پاریس او بارسلونا ته هم الوتنې کوي. د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره په یوه خبري غونډه کې وویل تر اوسه د دې جنجال د هواري لپاره سخت کارونه پاتې دي. پوتین وایي طبیعي ده چې د مذاکره کوونکو هیئتونو لخوا وړاندې شوی توافق باید د جاپان او روسیې د خلکو لخوا ومنل شي او زموږ دواړو هیوادونو د ولسونو ملاتړ باید ولري. د جاپان صدراعظم شینزو آبی په دې خبري غونډه کې وویل چې ده او پوتین خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده سپارلې څو د فبروري په میاشت کې د مځکې پر سر د روسیې او جاپان ترمنځ پشته جنجال خبري وکړي. روسیا او جاپان له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په خپلو کې د کوریل د ټاپوګانو د ملکیت پر سر جنجال لري. دواړه هیوادونه د کوریل ټاپوګان د خپلې خاورې برخه ګڼي. په شمالي قطب کې د یوې روسیې الوتکې د لویدو په پیشه کې د الوتکې درې تنه عمله وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دا 22 ډوله الوتکه له لړې څخه په ډکه هوا کې د ناستې پر مهال غورځېدلې ده. د دې وزارت په وینا د الوتکه د عملې له څلور تنو سره د مورمنسک هوایي ډګر ته له یوې تمریني الوتنې څخه د ستنېدو په حال کې وه چې نسکوره شوه. او سادی راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس پر طالبانو له سخت انتقاد وروسته وویل که مخه ونیول شي شایع د سیمې په کچه ستونزې جوړې کړي. بلورته تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن هم له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د دوه ګوني احتمالي تابعیت مسله څېړل کېږي.
کومه ادارې او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت دې اړه باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید بې پرې او بې له کوم سیاسي او موازنه سلیقو څخه دا معلومات به وروسته شریک کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وای چې د موبایلونو د مالی له درکه په میلیارډونو افغانۍ د دولت خزانه ترغلي او دا سیستم به نور هم پسې شفاف کړو.
دغه سیستم لاس رسائل لري چې دغه استاسو لس فیصد معلومی کی کله چې دغه پیسې معلومی شولې په اخر د میاشتې کې بیا کمپنیانو سره حسابي کړو.
په یوه څیړنیز راپور کې به واورئ چې د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه ولې له پیلېدو وروسته بیا درېدلې. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د طالبانو پیاوړتیا د روسیې، ایران او د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو په زیان ده. شغلی عبدالله چې د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوه غونډه کې وینا کوله همداراز تأکید وکړ چې په پاکستان کې د طالبانو خوندي ځالي په افغانستان کې د سولې په وړاندې له سترو خنډونو څخه دي. شغلی عبدالله په داسې ورځ دا خبرې وکړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دویمې ورځې لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې او نن به یې هم خبرې اترې دوام وکړي. نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان اجرائیه رئیس د سه شنبې په ورځ د سویس په داوس ښار کې خپلې خبرې پر طالبانو له انتقاد څخه پیل کړې. ویل دا ډله په ولسواکۍ او ډیموکراتیکو ارزښتونو باور نه لري. خاغلی عبدالله اول چې طالبان یوازې د تاو تریخوالی او ترهګرۍ پر مټ خپل اهداف تعقیبوي. د عبدالله په وینا له همدې کبله له طالبانو څخه هر ډول ملاتړ به د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګټه نه وي. عبدالله وایي که چیرې طالبان په افغانستان کې پرمختګ ولري د منځنۍ اسیا هیوادونه به اغېزمن شي او په نتیجه کې یې د روسیې ګټې په مستقیمه توګه زیان ویني. عبدالله چې د داوس د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د سولې او پخلاینې په نوم یوې غونډې ته وینا کوله همدارنګه وویل یو شمیر هیوادونه خای په سیمه کې د امریکا له سیاستونو سره مخالفت ولري او یو څه متفاوت چلن وکړي. نوموړي همدارنګه په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټن ځایونو موجودیت د افغانستان د سولې په وړاندې یو لوی خنډ وباله. د افغانستان اجرائیه رئیس په دې وینا کې په مشخصه توګه د طالبانو د کوم لاټړي هیواد دم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې روسیا او ایران د طالبانو د هیئتونو قربان وو او داسې ریپورټونه هم شته چې مسکو او تهران په یو ډول د دې ډلې ملاتړ کوي. خو روسیه او ایران دواړو د طالبانو د ملاتړ ریپورتونه رد کړي او ټینګار کوي چې له دې ډلې سره د تماسونو هدف د سولې خبرو ته د دوی هڅول دي. د افغانستان اجرائیه رئیس د داوس د اقتصادي کانفرنس په څنګ زنه غونډه کې ویل افغان حکومت په دې شرط چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې وساتل شي د سولې هڅو ته ژمن دي. خغلی عبدالله همدارنګ ویل خی طالبان فکر کوي چې خلک ورسره لیوالتیا لري خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا سند عبدالله وایي که داسې میکانیزم وجود ولري چې د خلکو یوه لویه برخه د طالبانو په څیر د ژوند کولو بڼه انتخابوي نو راځي په اړه خبرې وکړو. دا به څنګه معلومه وو ځکه دوی داسې فکر کوي چې خلکو ته د طالبانو په څیر ژوند بهتره دی، خو آیا خلک هم فکر کوي چې د طالبانو په بڼه ژوند ورته بهتره دی؟ ښاغلی عبدالله د طالبانو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې دا مهال د طالبانو سره په خبرو اترو بوخت دی. دوی په تیرو دوو ورځو کې خبرې کړي او ټاکل شوي چې نن به هم دا مذاکرات دوام وکړي. طالب ویان زبی الله مجاهد یو شمېر رسنوی ته ویلي چې نن به هم له امریکایي هیئت سره په قطر کې خبرې دوام وکړي. د دې خبرو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې څلور ځلې له طالبانو سره لیدنې کړي، خو تر دې مهاله یې خپل اصلي اهداف چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو چمتو کول او د اوربند اعلانول دي نه دي ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې امریکا د په خبرو اترو کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیټه وټاکي. څه موده مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستان څخه 1000 امریکایي سرتیري وباسي، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو هیڅ پریکړه یا مهالویش نه دی اعلان شوی. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیري لري.
د قطر په پلاسمینه دوحه کې به نن هم د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د سولې خبرې دوام وکړي. په افغانستان کې جنگ او سوله څنګه یو ځای مخته تللی شي؟ سبا د اساري په سپو کې پروګرام کې له 2 تر 4 بجو دا مسله له میلمنو سره څېړو او تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو د دوو تابعیت لرلو د موضوع د معلومولو لپاره په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفارتونو رسمن مرسته غوښتې ده. دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې دوه تابعیت لرونکي احتمالي نوماندان به د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو له لیست څخه وویستل شي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشیزو انتخاباتو د احتمالي نوماندانو د اسنادو پر څېړلو او ارزولو وخت ده. د نوماندۍ یو مهم شرط د افغانستان تابعیت لرل دي، خو هغوی چې د بل هیواد تابعیت ولري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په خبره د احتمالي نوماندانو له نوملړ څخه به وایستل شي. د دغه کمیسون مرستیال وایان زبی الله سادات د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوه تابعیتونو ماندانو د پیژندلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مرسته په کابل کې د میشتو یو شمېر هیوادونو له سفارتونو د وضاحت غوښتنه کړې.
مو از طریق وزارت خارجه افغانستان به همه مو سفارتخانه‌ای کې
دی وایي موږ د بهرنیو چارو وزارت په مرسته له هغو سفارتونو چې ممکن ځینې نوماندان د هغه هیواد تابعیت ولري ورسخه غوښتي چې په دې اړه موږ سره حقایق کړي. و به دیدل شي چې کوم احتمالي نوماندان د نورو هیوادونو تابعیت لري. دا موضوع به تر راتلونکو دوه اونیو معلومه شي.
انشاءالله که تا دو هفته آینده مشخص
اتلس وتنو د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره ځانونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ثبت کړي دي. د قانون لمخې دغه کمیسون دوه اونۍ وخت لري چې د دغه نوماندانو اسناد وسیړي. کوم شرایط چې د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو لپاره په نظر کې نیول شوی په هغه کې د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، 1,000,000 افغانۍ بانکي ضمانت ورکول، د 30 کلنۍ عمر او د 1,00,000 رای ورکوونکو ملاتړ لرل شامل دي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات راتلونکي کال د چنګاخ په 9 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه وایي د نوماندانو د دوو تابعیت لرلو موضوع باید جدي ونیول شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د افغانستان د ډیپلوماسۍ او نورو اړوندو بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې سلیقوي چلند ونه کړي.
د اساسي قانون حکم ډېر صریح او روښانه ده. کومه اداره او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت چې په دې اړه باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید په ډېر شفاف او روښانه ډول باندې دا مسایل وڅېړي او له هغوی سره بې پرې او بې له کوم سیاسي او موازنه سلیقو څخه دا معلومات به غوښه شریک کړي.
خغله رشي ټینګار کوي چې ک دوه طبيعتن ومندان لیست داخل شي نو لومړی قانون تر په خولند کیږي او د ټاکنو بهیر ل پیله د بے باورۍ او درغلي ولورتزي او په دغه ملي بهیر د خلکو باور ته زیان رسیږي.
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي داسې سیستم جوړ کړی چې د موبایل د مالیاتو سیستم به ورسره ډیر شفاف شي. شهزاد ګل اریوبي د سه‌شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې په تیرو کلونو کې د موبایلونو د مصرفي کارتونو په مالیاتو کې زیاتوالی راغلی او تر دې دمه 3,898,000,000 افغانۍ د دولت خزانې ته راټول شوي دي. په دې اړه له کابل واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزادګل اریوبي وایي په هیواد کې د مخابراتي چارو او ټکنالوژي د خوالي لپاره نوي سیستمونه جوړ کړي چې چارې به ژر پیل شي. نو موړي په یو خبري غونډه کې ویل دا سیستم به له ټولو مخابراتي شبکو سره ونښلول شي چې له مخې به د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو پر راټولولو کې رونواله او کنټرول رامنځته شي.
دغه سیستم لاس رسائی لري چې دغه استاسو لس فیصد معلومی کی کله چې دغه پیسې معلومی شولې په اخر د میاشتې کې بیا کمپنیانو سره حسابې کوو. دوی موږ ته خپل معلومات راستوي چې دومره پیسې جمع شوي. موږ د خپل سیستم سره میچ کوو چې دغه په چیرته کې مشکل و که چیرته کې ستونزه و بیا ورته وایي چې نه دغه موږ سیستم دا خبره کوي تاسو کوم معلومات چیرې کړي دغه رقم دی فرق پکې دی.
خغله ریوبی وای تر دې دمه د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو له درکه 3 میلیارد او 899 میلیون افغانۍ د دولت خزانه ته ور اضافه شوی او یوازې 250 میلیون افغانۍ پر یو مخابراتي شرکت پاتې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې هغه به هم تر لاسه شي. د مخابرات او ټکنالوژي وزیر وای د سرور پونوم سیستم چې د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو د راټولولو لپاره د پخوانی وزیر په وخت کې جوړ شوی وو ځواب ویونکې نه وو او د غستونزه د پخوانی وزیر د دوسیې اړوند هغه ټینګار وکړ چې یو کمیټه چې د مالی اقتصاد مخابراتو او ټکنالوژي وزارتونو او اترای درې په حضور کې جوړه شوې چې له دې وروسته به له مخابراتي شرکتونو جدي سارنه او په دې برخه به د زیاتو اصلاحاتو په اړه هڅې کوي. مخکې تر دې د موبایلونو پر مصرفي کارتونو د مالیاتو لګول د افغانستان د ملي شورا د غړیو تون غبرګونونه له ځان سره درلودل او د دغه هیواد ولسی جرګې د رایو په اکثریت سره د قانون لغوه کړ خو مشانو جرګې بیا دغه پریکړه د افغانستان د سادی بسیاین او د فساد د مخنیوي لپاره خو بلله او تایید کړ. د فساد او د دولت د شتمنۍ او د حیف ملکولو په تور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پخوانی وزیر د دندې په ځندېدو سره د غندېخنې لا زیاتې شوې او په ملي شورا کې د خلکو استازو ویل چې د موبایلونو د مصرفي کارتونو پیسې د افرادو جیب ته ځي نه د دولت عوایدو ته. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو بشیر دودیال وایي که حکومت وتوانېږي چې خلکو ته په ټولو ولایتونو کې یو شان دوامداره خدمات وړاندې کړي نو له دې لارې به یې عواید لا زیات شي.
دې کې شفافیت شته ده، دا ځکه چې دا خو ټول هلته سنجش کېږي او ثبت کېږي، دا خو داسې یو سیستم ده چې په دې کې لاسوهنه نه کېږي. غیر شفافیت بیا په نورو مسایلو کې ده، شمېر نورو مسایلو کې ده چې هغه د دغو کمپنیو ناوړه استفاده دي، د مشتریانو سره مثلا خدمات نه عرضه کول دي.
خغله دودیال وایي د مخابرات وزارت د موبایلونو د مصرفي کارتونو له لارې چې کوم عواید ترلاسه کوي باید وخت په وخت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي سو خلک پوه شي چې د دوی مالیات د حکومت خزانه ته ځي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې واورې چې مریخ ته د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې یو ماشين استولې ده. د هلمند د ګرشکول سولې د برښنا د فابریکې کارونه بیا ول پټه پدریدلې. په دې ارتباط په هم واورې او د کونړي مانوګي ول سولې کې د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت په 48 پروژو کار پیل شوې ده او همدارس د ازادي واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره به پیغامونه خبرو خو تر اتنی مبجو مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر رسیدل اس ام اس ونل ولو اوس په هم د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ګارډین ورځپاڼې په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت پر یوې اډې د طالبانو د ورستي برید په اړه مقاله خبره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ میدان شار ته سیرما د دغه ریاست د ولسی پاتونکو پر اډې په بریټ کې شپږ دیرش تنه وژل سوي دي. ګارډین لیکلی دا حمله په وروستیو میاشت کې د طالبانو له لورې د خونړیو بریدونو تازه یوه ده. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي خاوره لاندې کړې ده. ګارډین بیا د پیښې په تړاو د میدان وردګ د ولایتي شورا د غړي حسین علي بلیغ خبرې راخیستې دي چې وایي له دې برید سره په میدان وردګ ولایت کې دا اندېښنې پیدا سوې چې څرنګه حملي زغروال موټر چې له دولتي ځواکونو سره وي د طالبانو لاسته لوېدلی، له امنیتي پوستو تیر سوی او د ملي امنیت پر پوستې یې بمي برید کړی دی. بلیغ وایي زموږ ځواکونه زړور دي خو د دوی قومانده کمزورې ده. ګارډین ورځپاڼې د دې پیښې د تلفاتو په ارتباط د بیلابیلو کسانو په وینا ارقام وړاندې کړي دي او لیکلي دي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې راپورونه نه خپرول او تیر کال وروسته له یوه ځنډه ولسمشر اشرف غني وویل چې له 2015 کال راوروسته تر اوسه 28,000 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دوی تیره اونۍ په کابل کې هم د موټر بم یو برید وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل او تر 110 ډېر یې ټپیان کړل. ګارډین بیا لیکلی چې د سیاسي چارو یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو دغه وروستي بریدونه د دې لپاره دي چې د سولې په روانو خبرو کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کوي برلاسه وي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې د میدان وردګ د برید په اړه لیکلي دي چې د خپل افغان شریکانو ملاتړ کوي ترڅو پر طالبانو دوامدار فشار پسې زیات سي. دغه ماموریت دې ته هم اشاره کړې ده چې طالبان د خپل تبلیغاتي اهدافو لپاره دا ډول بریدونه کوي. واشنگتن اگزامینر ورخبرونی بیا په یو مطلب کې لیکلي دي چې څو ساعت مخکې تر دې چې طالبانو اعلان وکړ چې له امریکا سره د سولې خبرې له سره پیل کړې دي، دوی په میدان وردګ کې د ملي امنیت پر اډې حمله وکړه. خبرونه لیکي طالبانو د دې حملې مسؤلیت ومانه او بیا یې په یوې اعلامیه کې وویل پر افغانستان د یرغل د پای ته رسېدو په خاطر په قطر کې د امریکا له استازو سره خبرې کوي. خبرونه د سیاسي کتونکو په وینا لیکي چې د دې سربیره چې د جګړې دواړه لوري مذاکراتو ته لیواله ښکاري، په میدان وردګ کې د طالبانو له حملې معلومیږي چې په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو څومره امکانات شته.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف بی آی وایي د فدرالي ادارو تړل کېدو دوی ته سخت زیان اړولی دی. د اف بی آی د ایجنټانو د ټولنې د رئیس په وینا جاسوسانو ته د پیسو نه ورکول ورته په یوه لویه ستونزه بدل شوی. یوه میاشت وشوه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کانګرس ترمنځ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو د بودیجې کړکیچ د دې سبب شوی چې د امریکا ګڼې فدرالي ادارې تعطیل شي. په دې اړه اجمل اند راپور لري.
د امریکا د فدرالي ادارو د رخصتۍ او کارکوونکو ته د تنخواګانو د نه ورکولو یوه میاشت پوره شوه. د کړکیچ د ګڼو فدرالي ادارو کار ستونزمن کړی او د نورو ترڅنګ د امریکا مهمې امنیتي ادارې اف بی آی یا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته هم سخت زیان رسولې. د چارواکو په وینا تحقیق کوونکي د پیسو د نشټوالي له کبله سفرونه نشي کولای، ټول خلکو او یا د پیښو له شاهدانو سره خبري وکړي او تر ټولو مهمه دا چې خپل مخبرانو او جاسوسانو ته پیسې نشي ورکولای. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د مخبرانو د ټولنې مشر ټام اوکانر د سې شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل د پیسو د نشټوالي له کبله یې عملیات ډیر متاثر شوي دي. خغله اوکانر وایي راتلونکي جمعه د اف بی آی نږدې دیار لزر ځانګړي کارمندان او په زرګونو نور تخنیکي او مسلکي کارکونکي د دویم ځل لپاره تنخواګانې نه ترلاسه کوي، ځکه د اف بی آی په تمویل کې ځنډ راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال د ډسمبر په 22مه نیټه د فدرالي ادارو د تمویل لایحه رد کړه. د ټرمپ غوښتنه دا ده چې کانګرس ورته له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره 15.1 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړي. کانګرس ولسمشر ټرمپ دا وړاندیز رد کړی او همدې کړکیچ په نتیجه کې د امریکا د فدرالي ادارو نږدې 800,000 کارکوونکي بې تنخواه پاتې دي. د مکسیکو سره پر پوله د ټرمپ د دیوال جوړولو پر طرحه د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ اختلاف زیات دی. ولسمشر ټرمپ د سې شنبه په ورځ ویلي و کچیرې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټان د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو طرحه تصویب کړي، دا به هم د هغه کډوالو اسناد د درې نورو کلونو لپاره تمدید کړي چې په ماشومتوب کې په غیر قانوني توګه امریکا ته ورغلي، خو دې وړاندیز هم تر اوسه ځای نه دی نیولی. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ به د راتلونکي سه شنبه په ورځ امریکایي ولس ته په خپل وینا کې د فدرالي ادارو په تړل کې دوه ډېری خبرې وکړي. خودم غړې دي ستونزې سیاسي رنگ خپل کړي او داسې نخ کاری چې په ورځ دوه کې د دواړه لوري سره کوم جوړجاړي ته ورسیږي او د دې هواد تړلې فدرالي ادارې دي پرانستل شي.
د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو د تعطیل لستونز به د دغه هواد لري هڅو ته مخ کړو. مریخ ته د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې یو ماشين استول دي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان څخه.
سپوږمۍ ته د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې استول ستور بيړي انسايټ له ځان سره د زلزلې د معلومولو لپاره سنسر هم وړی دی چې اوس یې پر مریخ شي دی چې د مریخ تر ساتي لاندې کمزوري سیګنالونه وڅاري. د ډیلی میل رسپانې د راپور لمخې د ناسا انسايټ لندر د مریخ تر ساتي لاندې ټکانونو د ش اوریدل کېدو لپاره لې وی ځانګړي وسیلې څخه کار اخلي. د تیری میاشتې په وروستیو کې انسايټ خپل زلزله معلومونکې آله پر مریخ کې خود او اوس یې د مریخ له ساتي لاندې برخي سره ارتباط نږدې کړی دی. له دې سره به لندر یا انسايټ هغه کمزوري سیګنالونه څارلی شي چې په عادي ډول اوریدل کېدای نه شي. په همدې لړ کې انسايټ څو ورځې مخکې خپل وسایل تنظیم او له سنسرونو سره وصل کړل.
تاسو له پیغامونو
مندل منده ولایت لوشکګا د شهر ته تاسو دا پیغام پیژدئ چې د کندهار ته د برخت لپاره د وبو د رئیسولو د برخت لپاره تیل روان دي راغلي دي مشفق سترګوندل په د لښ په بداله شو ورځ کې موږ د برخت نه دلدل موږ په دوه منه یا کې چې دا خپل وبره وکړي اوس نو کوچنیانو خلګو شنو ژوند اوس نو سړی ټول د بیا په لاسو کې دی هغه کوته دا هغه کوته دا نو موږ د کندهار درې سات څخه دا غیل لرو د ازادي د رادیو د لارې د زموږ فرق دی ورسي چې اول خو یادي دا مسته د او مو کړه د برک راکی او کې نه راکی نو د خپل تیل د نه مصرف نه دی راستي د کندهار څخه دل کې خرڅي مسته وبنه پر اکاشي دا چې ارته وای دروغ وای په لشه ورول کې چنه راو باسی نو کله را باسی چې خلاصي بار را باسی هغه دوی خپېلته دا کندهار څخه دوه د غټ ټانکران را روان مشغول په سترګول دي چې راوړي دي هغه دوی الته خرڅ مشلاون نه شي نه دا څه وبستا نه دا دیګو وبستا نه دا چاو دستا بس د دې کور زه کور دې ځکه ماشين چلانه وي چا درلودي هغه ته دې نو ګرځ خو نه لوي زای پامن مزر د ازادي راګو د کندهار د ریس وو غلطه ورسي زای پامن
السلام علیکم زاد العزیز دا بدرس ولایت ساس زحمت در کوم ور د خارستان په کم کې څو ډیر زره کورونه موقعیت لرو په دغه یخي هوا کې به سرپنا او به مواد غذایی به نغري نو سره هیڅ کومه کم نه کیږي کسان څو چی سوې دي هغه کسان و چې څو د دولت سره یو کوم ارتباط درلود کوم خپل عرض رسوي څو تر ځای پوری هغه خواږه غریب چې دی هغه او غوته هیڅ هم نه رسیدلی چې مکان سره رسیدګي وکړي زموږ د ازادۍ راډو سره دا خواهش لرو د ازادۍ راډو د کارمندانو څخه چې زموږ دغه عرض زموږ دغه مشکلات ورسې یو مکان ته
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او البته یادونه وکم وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم تاسو په شخص سب شبي پیغامونه لرو خو اوس په تاسو را رسیدل یو اس ام اس نوټه مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دا سات پر بیلابیلو موضوعاتو سمسونه راغلی دی. محمد طاهر رشاد د هلمند لواشیر ولسوالی کې دلته مخابراتي شبکې د پوسخند وړ دی کله راځي او کله ځي او د پدې برخه کې د چارواکو د توجه غوښتنه کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د لوګر اطراف ته د برښنا پای راغلی دی او لا پکې برق نشته. او ډیر سمسونه د افغانستان د سولې په ارتباط دی. باوري لشکین څخه لیکي پاکستان د افغانستان د سولې شکاره خند دی. خالق داد د صابل له د چوپان څخه لیکي امریکایي عسكر د سولې خند دي. جعفری سولې ته هیله شولې ده او محمد قاسم ځواک لیکي په نورو هوادو کې د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکي موږ سولې ته خوشبینه یو او سولې راتلون کېده. عبدالحلیم له میوند لیکي موږ سولې غواړو. فیضانی د هلمند لناوی څخه لیکلی دی د طالبانو او امریکایانو د سولې خبرو ته هیله شته. تمه ده چې دا خبرې نن هم د قطر په مرکز دوحه کې دوام وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به یې له امریکایي هیئت سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پر ملي امنیت شوې هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غنی دا خبره تیر ماښام د کابل په ششترک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داوس کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته پرون وویل متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تګ سیالي نه کوي. ایران د جرمني پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړی دی چې د هیواد ته د ماهان د هوایي شرکت الوتنې منع کړي دي، او د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. د کندهار ښاروالۍ په روان مالي کال کې 25 بیلابیلې پروژې بشپړې کړې دي. د کندهار د سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی په خبره په تیر مالي کال کې 40 بیلابیلې پروژې د 415 میلیون افغانیو په ارزښت تطبیق کړې دي. د سرپرست ښاروال په خبره په عوایدو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل له کندهاره د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی وایي چې ښاروالۍ تیر کال 514 میلیون افغانۍ عواید درلودل، خو سږ کال یې د عوایدو د لاسته راوړلو رقمي هدف 455 میلیون افغانۍ ټاکلی چې 350 میلیون افغانۍ یې لاسته راوړي، او له دغو 350 میلیون افغانۍ څخه 330 میلیون افغانۍ بیرته شهریانو ته د خدماتو په وړاندې کولو لګولي.
مالی کال د شروع څخه بیا تر ختمه پورې تقریبا 40 پروژې موږ پای ته ورسوه، یعنی 40 پروژې مو اکمال ته ورسوه چې هغه کندهار عزتمن ولس دغه پروژه سوس استفاده کوي او ګټه ځینې اخلي. چې په هغه کې په مجموع کې تاسو په جریان کې چې کندهار ښاروالۍ په لومړي قدم کې 15 بلاکونه د ګمرک په ساحه کې، یعنی زاړه ګمرک په ساحه کې هغه دوکانونه جوړ کړي چې خلکو ته د اشتغال زمينه مساعد شوه، او همدارنګه کم کسانو چې په مچایي د کې الکه الته ملکیتونه تورست املاک لاندې راغلي او غوته په بدل کې ورکول سو چې د ټول دوکانونه غوته توزیع سو.
د کندهار سرپرست ښاروال د غراز وای چې 23 میلیون افغانۍ تشبیکی بودیجای هم تر لاسه کړي چې د دواړو بودیجو د لارې شل پروژې عملی کړي. د کندهار سرپرست ښاروال هم دا رنګ زیاتوي چې کندهار ښاروالي دروان مالیکا لپاره 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځنګړې کړي چې لارې به د خلکو په مشوره 25 پروژې عملی کړي.
کندهار ښاروالي 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړي کړې ده چې په دې ارتباط 318 میلیون انکشافي په برخه کې او 225 میلیون په دې برخه کې په مصرف رسیږي. دغه جملې سره موږ تقریبا 25 پروژې په کندهار ښار کې په اساس د ضرورت او په اساس د معلومات او د خلکو د نظریاتو مطابق 25 پروژې ځانګړي دي چې په هغه کې د پارکونو جوړول دي، د سړکونو جوړول دي، د سړکونو کې ریزي ده، او څلور سیټه عامه تشنابونه د شهر په مختلفو ساعتو کې.
سرپرست ښاروال همدار ازوای چې تیر مالیکالیا وایدو د پاموړ زیاتوالی کړي چې دغه وایدو ډیره برخه بیرته په شهري خدمات مصرف سوي. هغه همدارنګ په کندهار ښار کې د ولسی تلون تر چتر لاندې د 155 پروژو یادونه هم وکړه چې په وینا د دغه پروژو ډیره برخه بشپړ سوي او پر پات پروژو هم په چټکۍ سره کار روان دي.
په راپور کې مو د کندهار د سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی په وینا واورېدل چې په تیر مالي کال کې 40 بیلابیلې پروژې د 415 میلیون افغانیو په ارزښت تطبیق کړې دي. بل لور ته د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې د 103.5 میلیون افغانیو په لګښت د 40 پروژو کار پیل شو. په دغو پروژو کې استنادي دیوالونه، د چلو د اوبو ژورې څاګانې او د سربند دونو رغول شامل دي. د دې موضوع نور تفصیل له کونړه د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس انجینر صفت الله شرفمل د سه شنبه په ورځ په مانوګي ولسوالۍ کې د نوو پیل شو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه تل په وشپه د شیراګانو کې اته څلوي پروژې منځوري شوې دي چې مجموعي لګښت دغه اته څلوي پروژو به 135 میلیون افغاني وي او دغه اته څلوي پروژې به ان شاء الله په دغه نسیزه راتلونکو کې دغه 15 پروژو په شکل باندې روان وي چې په دغه کې استنادي دیوالونه دي د کانالونو دي سربندونه دي د اوبو شبکې دي او د برېښنا واړه بندونه دي
خلک وايي اکثره کرهني ځمکه باغونه او کورونه یې د پیج سین د غواخ سره مختی او همدارازي سربندونه او د سرک زیاته برخه سیلابونو او سیند ویجاړه کړي چې ورته د استنادي دیوالونو رغول اړین دي که څه هم چې خلک د نو پروژو په پیل کې دوه خوختي خو هیله داده چې وطن کې امن او سوله قائم شي دو تنه قومي مشران وای
امیر صاحب نور رحمان زده د دو سره کې د مانګي وسیدون کې ډیر زیات خوشاله یو او نور هم غواړو چې موږ سره همکاري وشي مرسته وشي موږ سره موږ ته ډیر کارونه مخ په وړاندې وګي د خیر سره ځکه چې امن راشي کنه امن راشي سہولت راشي کنه برقراری راشي کنه موږ هم د څه غواړو چې موږ ملک په امن کې شي زموږ ماشومان په امن کې شي زموږ زنانه په امن کې شي زموږ کونډې رندې په امن کې شي زموږ جون زموږ شپه زموږ خوب زموږ ارته په امن کې شي
الله زمانوم چې نور الله خان دوه د حکومت نه مخ خوشاله مطلب دا دی چې څونه زموږ ملک ترقی کوي او څونه مطلب دا دی چې زموږ ملک آبادی کی نمنګ آغونه د حکومت نه خوشاله یو نو جنگ دی الله زمونږ په جندانه باندې ختم کی مونږ چې پیدا شي ټول عمر زمونږ سالويخ 15 سالويخ کال عمر زمما مطلب دا ټول په جنگونو کې تیر شو
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال خلکو وغوښتل چې افغان ځواکونو سره دی پوره همکاري وکړي څو یې سیمه کې امنیت تامین شي او د آبادی په نور پروژو هم کار پیل شي
پولیس باید د دولت سره یو ځای همغږي وي او د اولاس نه په ګاډه پروژو کې کار وکړي هیله مې دا ده چې هغه ګواښونه چې د دښمنانو لخوا په دې منطقه کې موجود دي د ملي اردو ملي پوځ سره په ګاډه په دې کې تاسو مرسته وکړئ تعاون وکړئ
دولتي مسولین وایي پوخوا به په پیج دره کې د افغان دولت د پلوي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې کېدلې چې د زیاتو جګړو په وجه ورته د مرګ دره هم ویل کېده خو څه موده کېږي چې د ولس او افغان ځواکونو په ګډو هڅو یې په هوارو سیمو کې امنیت ښه شوی او که دا همکاري نور هم زیاته شي نو په لرې پرتو ساحو کې به هم امنیت تامین شي او خلک به پکې آرام ژوند پیل کړي
د اونۍ تاود مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو
دا ازادي په څپو کې پروګرام کې سبا دا مسله چېړو چې جنگ او سوله څنګه یو ځای مخته تللی شي تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شپې پیغامونه خبرو خو اوس هلمند ته مخه کوو د هلمند د ګرش کولسوالي د برېښنا د فابریکې کارونه بیا پټه په درېدلې دي څو میاشتې وړاندې د دې فابریکې د رغولو چارې پیل شوې خو بیرته درېدلې دي دا ساجی راډو خبریال الیاس دای چتیر زلې د برېښنا دغه فابریکې د کارونو د پیل خبر ورکړی وو په دغه نوی راپور کې د کارونو د بیا پټه په درېدلو او د خلکو د ناهیلۍ پاړه راپور چمتو کړی
د ګرشک بازار په ختیځ برخه کې د بندبرګ پر سیمه د خلکو بیروبار کم شوی دی دا مو پروژو د ساتنې پولیسو یو لوی کرول بند کړی دی او د برېښنا د فابریکې لورته پر هر ډول تک را تک بندیز لګولی دی ما په ډیر مهارت د برېښنا د فابریکې د توربینونو د نصب ځای ته ځان ورسوی دلته هر څه په داسې حال کې پټه په ولاړ دي چې نږدې شل ورځې مخکې کارونه په خورا سرعت د یو شمیر هندي او افغاني انجینرانو لخوا پر مخ وړل کېده که څه هم په ظاهره د ګرشک د برېښنا مسؤول وکیل ویل کېده چې لشکرګاه ته تللی دی خو په همدې کمپنۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ګرشک د برېښنا مسؤولینو ته ویل شوي دي چې د رسنیو سره خبرې ونه کړي د برېښنا د فابریکې نه څو متره لرې د ګرشک په بازار کې یو شمېر دوکاندارانو راته وویل د برېښنا د فابریکې کارونه د بیارۍ اوبه او د بندبرګ پر سیمه د دوی تګ راتګ بند شوی دی دکانداران ځینې نه پوهېدل چې ولې، خو بعضو راته وویل دا کار د هلمند د والي په امر شوی دی.
نوم یې احمد جان دی. د برق په اړه مې اورېدلي دي چې دغه د بندې برق ته والي صاحب بند کړی دی، ول پیسې غواړي. داسې مې اورېدلي ول څلور لک ډالر غواړي. موږ د غوښتنه دغه ده چې باید موږ کار ایله کړي، نور برق راته سم کړي.
نوم بازنامه ده د ګرشت ولسوالۍ. هو د کارګرو پیسې مو بندې دي، هغه هم نه راکوي. ساده موږ دغسې ماس کې زور هزه بله نور کار نه سوه
د گریشت بندی برق یا د برښنا د فابریکې د بیرته جوړولو او د یو نوي توربین د تړلو قرارداد چې نږدې 100 میلیون امریکایي ډالر ارزښت درلودی، د اوبو او برښنا د وزارت او یو هندي شرکت ترمنځ نږدې وکړل وړاندې لاسلیک شو چې په تیره ټولو موده کې هندي شرکت چې آی پی ایل نومېده یوازې یوه خونه جوړه کړه. وروسته د دې شرکت سره قرارداد لاغو سو او د سنټرال په نوم یو افغاني شرکت سره د شاوخوا 1.5 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت لاسلیک سو. که څه هم تر دوهم قرارداد وروسته کارونه چټک روان ول، خو د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین بند کړل. والی په دې اړه چې ولې د برښنا د فابریکې په کارونو کې مداخله کړې ده وویل،
د جلالت ما په ولسمشر د هدایت سره سم چې هر قرارداد باید هغه آخري قدمې ته ورسیږي، مونږ دوی نه راوغوښته چې دوی دې باید دا متراکي تر څو مونږ خپل حیاتان ولېږو، دا وګوري چې په قرارداد کې څه دي او کار څه کوي، تر څو مونږ معیاري کار د ګرش خلکو ته باید وکړي. متاسفانه دوی نن سبا کوو دغه کار یې ونه کړ، هغه په دې خاطر چې حتماً څه مشکلات په دغه پروژه کې قرارداد او د انجام د کار کې مشکلات شته دی. او بلاخره آخري ملاقات چې مونږ غالب صاحب سره د رئیس د برېښنا عمومي برېښنا او هغې سره مونږ شریک کړ، هغو جدي هدایت وکړ چې باید دا قراردادونه تر آخري قدمې پورې ورسیږي. متاسفانه په ډیرو هلو ځلو سره مونږ ونه توانیدو چې دغه قراردادونه دوی لاسته راوړو چې دوی په قرارداد کې څه لري، دلته څه کوي. چې د هغې جملې نه د خلکو شکایت دا دی چې وایي جنراتور یې راوړی ام اتیلې درک نه لري. خو بالاخره د سنټرال کمپنۍ سره هم زمونږ دا خبره وشوه چې باید خپل پروپوزل ولګي. ما ته بیرته هغه زوړ پروپوزل چې زوړ کمپنۍ و هغه رالیږلی دی چې هغه هم ما اوس هیئت تعین کړی چې په هغې باندې کار کوي، او بالاخره د هیئت د هغه دغې راوباسي او ساحې ته لیږو چې هغه وګوري. خو نوی پروتوکول چې کوم شوی د سنترال سره تر اوسه مونږ ته نه دی راغلی هغه قرارداد.
په ورته وخت کې یو شمېر فعالان د والي دغه کار مناسب نه بولي. دوی وایي د هلمند په دې ډول ناامنه شرایطو کې چې هره شیبه د ناامنۍ او اقتصادي بحرانونو له امله پروژې لغوه کېدلی سي، ښه دا وه چې قرارداد کتل سوی وای که مطابق نه وای، عاملین څارنوالۍ ته معرفي سوي وای، او د پروژې چارې د معیار او اصلي قرارداد له مخې بل چا ته سپارل سوي وای. مدني فعال عبدالحق ځواکمن ازادي راډیو ته وویل اوس هم ناوخته نه دی چې په ورته عمل لاس پورې سي.
زما په فکر سره چې کار روان یې خو ډېر ښه دی، او په دې اړه باید بیا ډېرې جدید څېړنې وسي او شفافیت بیا منځته راسي، او که چیرې په دې کې یا درغلي یا غلا یا فساد خلک باید قانون ته شرکت والا راکش سي، بیا اړتیا نشته چې کار بند سي. هغه سړی باید بندي سي چې ولې په کار کې شفافیت نشته. زه وایم کار باید روان وي، په کار کې که مشکلې نیمګړتیا وي سړی دې راکش سي بندي دې سي، نو کار ته دې بند څوک نه ورشي.
د ګرش د برښنا د فابریکې کارونه چې د دې ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره وکاله ځنډېدلي ول، بیرته کله شروع کیږي معلومه نه ده. خو د دې فابریکې له توربینونو تیرېدونکي اوبه ځکه ډېرې مهمې او ډېر ژر باید خوشې سي چې د ګرش تر څنګ د نادالي او مرجي ولسوالیو ټولې پراخې کرنیزې ځمکې پرې خړوبېږي، او دامګړی د یو شمېر مهمو کښتونو له هغې جملې د غنمو د اوبولو وخت دی. محمد الیاس صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadirradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو. داونه بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې ستاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نوبته ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبرونه د چا سره مرکه مې نه ده کړې. نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په ګټه سره واورو.
زما الحمدلله کبیسا ولادت د لسو سوالی تخیمه او زما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي. مسلمانان په دې باندې ډېر ضروري کې مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولی. کورن نشي کولی. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی د ملي اردو خوا ته پټی د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړی د خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. او سلام دغه زما پیغام ورې جمهور غونډې ته ورسېږي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې دې خبرې کوي. دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیابه کړي دي نه. دویمې ټلیفونونو والا ته په دغه کې کپتان ټاکلي هغه د نورس کلمانه چې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلا چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونو رخصت کېږي بیا د مکتبو انکوان د نجونو فضا د کوي پردالار باندې نو باید دې د لارې د دې چونو نظم باید مکتبیان ورسي خلې او موټر ورته ودري دولت خاصه خو سیستم کې نهسته. په لاخره بیا د خلکو د کم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کورس دي هغه باید د هغه ته دی وایي چې معنا پر یو حد هغه خپل بلورونه په مکتب کې تر یو حد دولت کې یو موټر ورته کړی چې سترګه ده پورې تر مکتبو پورې د انجینر سي دا او مونږ کوی چې نو د کندهار سیمه کې فلالي کندهار کې د کندهار سفر د بل ترې من د خبره دي من د خبره سمه شه توخي. نو سوال په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په اساس کې په چنداني د کندهار د دې کندهار په اساس باندې نه سم نه دی برابر. د مکتب هغه کسان چې په استلا واکسان دي دا و کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي کلیبان خلګي دا و خلګو انډني اوپشنان چې د لاري دي ریجی مشکلات لري. نو په دغه غاره مې وښتنه ده د دغه شاګردانو بستيني د شاګردانو کلماني د شاګردانو کتابونه ني د ډېر مسایل دي تب چې نسو دا ټول مسایل لري. او مطلب زما دغه وښتنه ده نور د پیغامو کوم چې پر موږ هوا مو خدمت یې دا د چي په شماري د موږ خدمت ازيري.
الو سلام علیکم. د کابل ولایت د تاګابل اوسوالي نه د غیګما د دمالیا د موږ په چا نه خلګا د ډیر عذاب او موږ تر لګاو کوي. السلام علیکم. مې
درسته د ما ژوند اوسوالي څنګه د جنگ حالات څنګه منطقه مو ټول به امبار څه ځای منطقه څنګه مو د وین اوته ورا ورځدل راغلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شي چې راځي راتيان تو ورکول کیږي یا والي دی یا بل هغه هغه کیده ما شي مې شر دی اورا شل ور راځي دی خو مونږ وشت کې دی خو مونږ وشت کې بارا وینن مونږ وشت کو کومک درکو سار مونږ وشت کو کومک درکو نشته راس په شکې یو ورو رمانه کوم کونه وو څه څنګه مستنه لري چې ما شومان ټول یا ګرمې کتر کنه څه کولای دا بل چې مستو کومه کورې سي مستو سرپناره چې مستو شي دی راکي نو مست دي اجازه وکړي چې موږ لار پر یو بل سره خپل سرپناه کو یو بل خاطر برکت وکړو. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
بل السلام علیکم. زما د افغانستان د ملت څخه د غهيله ده پدرانش هر څوک چې مری کتالب دې زما ضرور دی کاسکار دې زما ضرور دی کمل کې دې زما ضرور دی هر یو پر بل باندې د انتقاد مکوئ چې د دې مرګ زوادي مده پردوی په کول کوي زکه چې د هغو سم د پردی ټوپک ورڅخه دي د دی غو سم ورڅخه دي. خدای ته وګوري، قرآن ته وګوري، که یو سړی مري ټول په دې کې محفوظه دي چې مرګ نه وي روا. نو په دې کې نورې شرایط هم شته چې صلح وکړي. د خدای په لحاظ باندې کونډیان مو پرېښول، یتیمان مو پرېښول، دا د الله بندگان دي که عسکر دي که حکومت دي که رعیت دي. صلح غواړو افغانستان.
زما پیغام دا ده چې د تاسې لرادونه ما واورېده چې د مچلغو بند پاکستانیانو ته ورکول شوی ده چې هغه یې جوړ کړي. پاکستانیانو ته بند مه ورکوئ چې بمونه به کې کېږدي. د مونږ ټانګونه او تیارې خو یې ټول را کبار کړي، مونږ چتراش خو یې را در بدره کړل بس وروره. د مونږ د کونړ د غرو ونې ټولې را ماتې کړې دي په ټوپو باندې. تاسې ګټم له پاکستان ته ورکوئ. دغه د ما غوښتنه ده چې هغه د انګریزانو ته یې ورکړي، خو پاکستانیانو ته یې مه ورکوئ دا بند چې جوړې کړي. نور هم په مخه کا.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم. زما کی بلال ایمان ولایت مرکز بیا شهر فرستاد سره دا پیژان پیژان استعمال مول ټول سره په دا پیژان د چې دل څه په لمن کې دا سره نور څه چې روان دي یا و چې لاندې وړي د شرکې یا ورور د کلی ملکان دی د شرکې خبر غوړي په شی نه رسیدي. او بل چې هر ګدان کا واسطه په ګدان دا کې چې ماشان مزګر سره مزګر وړي د شپې وړي به چې په مودې کې خلکې خفي نه دا پیژان ټول ټول سره واسطه دا پیژان دی ورسیدي. مننه، تشکر.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بارې چوترینې تماس کیم. د افغانستان د لوړ واکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د شهیدانو نمرې چې د موږ ته دولت لاندې کړي نشاروالۍ نه خطر کړی دا او یز نه درا کړی او راته وایي نن دا سبا د پدې کې 15 کال شپږ کال ورته خدای دی وکړي چې دغه نومو پښتنې موږ ته د افغانستان وړکونی شارواکي نور په جدي توګه وکړي او موږ ته خپل شای تسلیم کړي. ډیره زیاته مننه. والسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاجی سوالی زبر ولایت شاجی سوالی ز خبر کوم دی شګه د کری وسولم کی ما چارواکو دا هله د شله دا خلاص رانی ولې بیا شاجی پوری دا سرک ډیر خراب ته دا باید جوړ شي.
سلام علیکم. پری زمینین دی کابل ولایت دی احمد شاه بابا مین څخه د شکایت کمیسیون هم دا خوښ ده چې د خلکو رایې پورې د نه خاندي باید دا رایې زر تر زره اعلان کړي. افغانستان ډېر عجر ولس غریب ملک ده.
السلام علیکم. ما زاوی رادیو ته دا شکایت کوم د بادغس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ خبره کوم. دا دوستان دا غور جنګ د طالبانو دولت جنګ کسان په خدای چې موږ پراته دي او جنازې ته راغلي ته
ستون کارتونه به ناصره کو وسوي دي بل د خوای شي مله دا فلسو مسوږه سره مخامخ وروره د تونې سره مخامخ وروره یو نه یو خبره سره موږ واده شي د شنه کارتونه یا جړتونه مر سره کړو شي موږ غوړ دی وسی چې د نکیږي خو نو هغه بیا شو هم کارونه بغیر د سر خراب شي دا شي دی موږ درته شوړ نه شي چې په تاسو سلام علیکم.
السلام علیکم. زما ترنور افغان د پکتیا ولایت څنګه تر اوسه ورسره د اسلام خیر کلی لا تاسو ته خبر کیار دا اشرف غنی خو پریک ده دا کرزی صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جن خدمت د څنګه تر مان چې 4 کیلومتر تر رسی کی دا سړک منځور شو غره بودیجه هم ورته منځور شو دی و ملي نه پښو خو کی خو بد وخت را چې د باز خلکو له خوا نه تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه لري ورکر شوی او د سړک ترانزیتي کوملاري چارې بشپړ شې دي. فقط یو ځلې خام جوړ کړې دي نور په مغزې پورې کړې که زموږ دا اواز دی رادیو دی لاره نه مسور چارواکو ته تاسو له لاره وره ورسول شي موږ به تاسو نه ډیر منندوی. السلام.
السلام علیکم دبرګان ولایت د جزاو د مهدی سفرم الله خبر کوم چې د امن مکتب ډیر خارزار دی د مدیر په ملمان کې نه ملمان خپل په سبق وینه نظر سره شیخ نه نه دا غاری دې ورته وای نه انګلیسي ورته وای و د خپل ځکه نه خپل په څنګه د سیمه دربي زادي څخه زادي را دې څخه دا غشتنه ده دا خبر محترمین او بچات ور فی رحم الله غمو خور یا صرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چاته چې وزیر معرفت صاحب ور سوی چا و بوله چې ریس ور سی لمن مجر شایسته مجر واسی چې مالمین خپل کارو په ست و نه ګور دخل بو بلکان و زحمت و ګوري شی ور دکمو دا خبر د ربی رسول ډیر مننه کو تشکر
السلام علیکم زاج جمع احمد د کندهار ولایت د جریید ولسوالۍ څخه خبره کوم او د اربکیان صفازال ورود اربکیان سم وزت نکي بنا ژوند کې غلاوی کې یار مسلمان چې ګر کې وي ټکیه دا زمونږ په افغانستان کې روان دي دا ولې افغانستان جوړ څه دا اربکیان باندې زمونږ د رئیس جمهور څه دا وینا ده چې دا اربکیان باندې څه ځلم څه والصلاه والسلام
بلې السلام علیکم نرمرجان زیرک هم د خوست ولایت نه در سره تاسو مسکیم د ازادي رادیو ته زو پیغام پریږدم دلته په خوست کې کوم فکر وکړو ډېر ځنګلونه وهل کیږي خوست ځنګلونه هم لمزلار دي ډېر خلک چې دي د غټیرونو په بخاري کې سوځي دا هغه څه لږی چې دي د انسان په ذهن نه ډېر بد اغېز کوي می ټول مې نن دا خوښ دي چې کڅو په یو بخاري کې لږه اتګي سوزي موال به دې ته ډیره فهمندنه وکړي چې په کوټه کې بلنه کې ولې چې انسان له لري ستوند او ډیر مشکلات سره مخ مخ دی.
السلام علیکم زما دا پیغام دی زه هم درد د قندار ولایت نه دا خبرې کوم د افغانستان حکومت اشرف غنی دا وکی چې د پاکستان د ټول مهاجر راو باسي ان شاء الله په دې وطن کې عبارت جنگ باسي پاکستان زموږ د افغانانو زنی د مهاجرینو زنی ډیر استفاده کوي او افغانستان ته هر قسم بربادي تر علیږي زموږ اشرف غنی زنده خوښ دی. السلام علیکم.
الو السلام علیکم زه د بادغه ولایت غورماش ټول سوالي دا خبره کوم دا پیغام لرم زه د غورماش کی اول دغه ماچي خونه راځي که بیا دغه ماچي راځي دغه زمون پای مختو حق دغه زمون مستنه راکی دغه زمون پیغام دی او دغه زمون زغ دی دغه ولورو چار وخت کده طالبانو یی کده دولت یی دغه د ورې کیږي دغه زمون حق مست دغه زمون راکه از مصر زور کی وای ته حق نه لري ته د غوړماش نه یا.
والسلام علیکم.
الو السلام علیکم زغلام سرخان غیرت کوچای د خوست لسینه ته سره په تماس کې معزز د ازادي د ټول مؤمنو مسلمانانو او اوریدونکو او ترکوونکو ته سلامونه وایم او پس السلام علیکم. مشکل د کوچیانو په افغانستان کې د غوښ مشکل سره مخامخ دي نو هیڅ کله د موږ ګورپور یا چارواکو یا وسنۍ ادارې د کوچیانو مشکل ته هیڅ کله نظر نه کړی کوم د کوچانو مشرانو د کوچانو مشکلو ته نظر نه لري چې ولې په دې رسته لسیزه کې وچکالۍ دا په سبې دي د کوآبادۍ زیاتې سبې دي د کوچانو سلځایي نه مالچورونه د ټول غضب سبې دي لندې سبې دي د کوچانو د مالداري د ستوګنې هیڅ طریقه نشته چې د خپل مالداري کې وروزي او خپل مالداري لکاله کې وباسي نو دغه د کوچانو مشکل د مګدایل لرو چې هر څوک واقدار وي کوچان د افغانستان یو ډیر لوی برخه ده د افغانستان لوی سرمایه ده د کوچي له لاسه چې د کوچي د میغولې د مثال کوڅونه دي همدارنګه نور نور ډیر سرمایه د افغانستان لاسه ورځي په افغانستان هیڅ کله د کوچانو سرمایه ته یا د خپل ځان سرمایه ته یا د کوچانو د سلجویو لپاره هیڅ زمينه نه ته مساعده کړی مګدایل لرو چې باید موږ پیغام د خپل سي هر څو د وخت په کوچان دغه طرفه خلک دي چې په دا ټول موضوع کې افغانستان کې ډېر دنګونو ډېر جګړې ته کوچان یو طرف خلک دي په چا پرې تړل نه دي کوچان باندې نو په وخت کې اسکرې دي نه وڅ اسکرې په موضوع په سیاسي توګه کې ځی کار نه لري خو د افغانستان غوښته سره حیات نه بده فرمایې ته هیڅ توجه دې نه د حکومت لخوا نه کیږي نه د دولت لخوا نه کیږي د خپل افغانستان کې وزیر مې سسي دي به خیا څوک د افغانستان پرګنه ورته ګوري د افغانستان پیدا وخت کوچی باندې د ضرورو کوچای د افغانستان پیدا سوی د نوې افغان دا نو دا تاریخ تاسو باید وګورئ د کوچانو او مشکل ته متوجه شي د کوچانو باید رناوي وي چې موږ هیڅ کنه درناوي افغانستان کې کې چې موږ مشکل ته کتنه کیږي او نه د موږ سرمایه او د موږ مشکل مو کوم ځان خبري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګران دوستا، په دې هیله چې دا ستونزه مو اړوند چارواکو هم اوریدلې وي. د خبرونه مو هم دومره و، تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.